په دې کې شمثال موږ بکتریا او کولای شو چې بکتریا چې دا خپل په تشکیل راځي په تجزیه کوونکو په ډله کې راځي. اوس راځو د بیولوژیکي عوامل او فزیکي عوامل مو انشاءالله وپیژندل. اوس نو راځو په ایکوسیستم کې د ژوندیو او غیر ژوندیو فکټورونو ترمنځ اړیکه وایي. کوم عوامل چې موږ او تاسې وپیژندل، مثال موږ وویل چې نور رڼا وه، اوبه وه، خاورې وې، دغه کوم بیولوژیکي عوامل کې چې موږ کوم شیان وپیژندل، دوی چې دي د هغو فزیکي عواملو سره یا غیر ژوندي عواملو د غیر ژوندي موجوداتو سره یو مستقیم تړاو لري، یا هم موږ وایو د دوی ترمنځ یو راکړه ورکړه وجود لري. لکه څنګه چې موږ اوس وویل، نه مثال تولیدونکي څخه لومړی مصرفونکي استفاده کوي، هر څه خوړونکي بیا د دوی څخه استفاده کوي. کله چې دغه ژوندي موجودات په خاوره کې شخص تجزیه کوونکي راولاړیږي، د دوی بیرته تجزیه کوي، بیرته د دغه ژوندي موجودات څخه کاربن ډای اکساید هوا ته، چې دا خپل کاربن ډای اکساید په غیر ژوندي موجودات کې راتلل، چې هغه هوا ته او منرالونه او نور مواد په خاوره کې جذبوي، چې بیرته خاوره د دې سره یو مستقیم تړاو پیدا کوي. نو چې د دغو اړیکې موږ څه شو ویل، ایکوسیستم جوړوي. ورپسې راځو غذایی زنځیر وایو. غذایی زنځیر چې دی، لکه څنګه چې دغه کوم فزیکي او بیولوژیکي عوامل وپیژندله، په یو مثال کې راولاړیږو دغه غذایی زنځیر څه کوو واضح کوو. موږ وویل چې دوی ټول خپل ترمنځ یو اړیکه لري، یو دوران جوړي. اوس نو کله چې مثال د خبرې موږ یو ژوندی موجود په نظر کې ونیسو، که چیرې زه یو نبات په نظر کې ونیسم، دغه نبات چې دی د خاورې د منرالونو د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده زیه ترکیب مایع سرته رسوي، او د هغه د لارې ځان دپاره او نور ژوندي د موجودات دپاره غذا اماده کوي. وروسته مثال خرګوش یا سوی موږ په نظر کې ونیسو، چې دی زی د دغه نبات د پاڼو څخه په استفاده تغذیه کوي او خپل ځان دپاره غذا اماده کوي. کله چې ځان یې د دې په واسطه تغذیه کوي، وروسته د هغه موږ وایو چې حیوانات نور دویم مصرفونکي یا هم هر څه خوړونکي راولاړیږي، د دغې لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل تغذیه کوي. لکه مثال خبرې ګیدړ، ګیدړه چې د سوی خوري او خپل ځان تغذیه کوي. وروسته چې کله ګیدړه د وخت په تیریدو یا هم مثال د خارجي صدماتو یا خپله عمر یې پوره سي، هغه مړه سي، ګیدړه چې کله مړه سوه په خاوره کې چې کله شخه سي، د تجزیه کوونکي په واسطه بیرته دغه کوم ګیدړه چې د تجزیه کیږي، کله چې تجزیه سوه د دې کاربن ډای اکساید هوا ته او ور پته نور منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي، چې بیرته د نبات استفادې وړ ګرځي، چې دا چې سوی یو ځایی زنځیر یې جوړ. انشاءالله چې په موضوع مو سر خلاصوي، زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې سوالونه لرو. لومړی سوال دی، ایکوسیستم او ایکولوژي څه ته ویل کیږي او ایکوسیستم په څو ډوله دی؟ دویم سوال، فزیکي عوامل واضح کړي. دریم سوال، غذایي زنځیر د مثال سره شرح کړي. انشاءالله چې په درس کې کوم مشکل ونه لري او سوالونه مو نوټ کړي اوسې. بل درس پورې ښه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ راغ او صحت مند بیاست. شرح لاست اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډیر یو مهم موضوع باندې خبرې کوو، چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسې درس به د 55مې صفې څخه تر 40مې صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ دپاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي، چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي، دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راځو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه شته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمو ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلې نه نیوي کیږي. یو بیا نیوی کیدونکې منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، د رقم دا ټول شان چې دي موږ په چې کې حسابو په نیوی کیدونکې، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډیر وختونو کې نیوی کیږي. نو دا کم نه نیوی کیدونکې منابع چې دي د هغوی په استفاده کې باید ډیر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نیوی کیدونکو ته راسو، هغوی چې دی لګښت یې نسبت موږ کولی سو چې دغه نورو نه نیوی کیدونکو ته ډېر استفاده کړو، یعنې د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنې تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کیدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو د نیوی کیدونکو منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسې هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دي هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې دی د کلنی اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دی هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دی هغه د څه شي لامل رامنځته کیږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولیدي. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنې په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو د پاره د اوسېدو ځای دی چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې د پاره مهم دی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړ سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي، چې په دې سره د کم کبان چې دی هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي د اوبو د ککړتیا لامل کیږي. نو کوشش باید وسي چې د دوو شیانو څخه مخنیوی وسي. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي، او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده، چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوي جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي، او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کیږي، د سندونه د دې لامل کیږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی سي نبات شوه ده وکي، هغه خاصیت د لاس ورکی، یا د غذایی موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکی، کمزور کیږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلي د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي مدني مواد، معلوم دا خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولای شو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي، انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولای شو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې، داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې ذرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خوړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو، د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه، خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه بیا په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو، همدارنګه د نورو کارو دپاره څخه استفاده کول. مگر اوس چې دی ډیر شمیر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډیر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدنه پر د خلکو تر بدنه پورې نه رسیږي، نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه شکي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي. چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر اوښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دي. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کیدلی سي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کیدونکې او نه نوي کیدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کیدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي. مگر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي، او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کیدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کیدلی سي، نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضروریات چې دي هغه په پوره کړو. مثال خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کیدونکي، ځکه چې دوی چې دي د چاپیریال دپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې ده، نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چش په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې دی د دې انرژي چې د په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډېر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوس، په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو، د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو، او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابع ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. زه لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو پر سر باندې، دا چې کله مثال توده هوا وسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ چې کوو ورڅخه استفاده کوو. نو د دغو دپاره باید موږ د ډیرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې مثال اوبه چټلې د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عین حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډیر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده د هغوی وده، همدارنګه ډیر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپیریال په پاکوالي کې دا ځنګلونه چې دي ډېره ګټه لري، د چاپیریال د پاکوالي دپاره، د هوا د پاکوالي دپاره. چې نن ورځ د درختو ډېر ریبل یا مثال د درختې چې ډېر اره کېږي له منځه ځي، دا د څه شي د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوي دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو دپاره د مطلب هغونه چې لرګي اخلو بېرته باید هغونه د درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابعو د ساتنې دپاره موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو تر څو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاتې اوسي او له منځه ولاړ نه سي پای ته ونه رسیږي. چې هغه مثال د خبرې کوم نه نیوي کېدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نیوي کېدونکو زیرمو څخه استفاده ډېره سي، مثال د باد، لمر او د دوی د انرژي څخه ډېره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کمه سي، همدارنګه د کرنې د افتونو ضد درمل باید کم سي، د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډېر وکرل سي او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ کړسي او باید همیشه نیوی نیالګۍ کښېنول سي. دا وه زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، په دې هیله چې زده کړې مو وسي. زموږ اخري برخې د پوښتنو برخه د درې پوښتنې لرو. لومړی، انرژي بیان کړي او ووایاست چې په څو ډوله ده. دویم، د بیوم کتله څخه مطلب څه شی دي واضح کړي. او دریم سوال، د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شي ده. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شراب لاست نه هم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ راځو موږ او تاسې په یو ډېر پیچلي موضوع باندې خبرې کوو. پیچلي سیستم دی خو موضوع یې ډېره واضح ده، چې زموږ او ستاسې درس به د 55 صفحې څخه تر 65 صفحې پورې دوام وکړي. راسوس موږ نن ورځې موضوع د عصبي سیستم، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ په بدن کې چې ټول کوم حرکات اجرا کېږي، که هغه ارادي اوسي او که غیر ارادي اوسي، هغه ټوله د عصبي سیستم د نیورونونو یا هم عصبي پیغامونو له امله رامنځته کېږي. که چیرې موږ مثال دغه کوم حرکتونه چې دا اجرا کوو که زموږ عصبي سیستم ته زیان ورسیږي، موږ نسو کولی چې دغه حرکتونه اجرا کړو. نو عصبي سیستم چې دی، لکه څرنګه چې معلومیږي تاسو ته، یو ډېر مهم سیستم دی چې زموږ د حافظې همدارنګه زموږ حرکات دا ټول سیستم نور پاتې سیستمونه چې کوي کنټرولي. او موږ وایو چې د بدن یو مهمه برخه ده چې په هغه کې د مغز، شوکي نخاع او عصب چې دی شامل دي. او دا سیستم چې دی موږ وایو چې زموږ د بدن شي یوازې ځینې حرکات نه دي، حتی زموږ کوم احساسات چې دي، فکري توازن دی، دغه رقم دغه ټوله کوم پروسې چې دي هغه ټوله چې کوي کنټرولي. چې د دې اساسي او جوړښتیز واحد چې دی هغه نیورون دی چې په تیرو لوستونو کې هم موږ یو وار د دې یادوري کړې وه. رازو د نیورون جوړښت پیژنو. نیورون چې دی هغه خپل په ځان کې چې دی درې برخې لري، او دا هم د حجرې په شان حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته هم لري. چې هسته چې ده هغه په حجروي جسم کې موقعیت لري، او د دې شاوخوا سایتوپلازم قرار لري. رازو موږ د نیورون کومې درې برخې چې موږ وویلې هغه په واضح ډول سره وایو. لومړی چې دی حجروي جسم دی. حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه ځای کې د کومو پیغامونو چې رسېدلي اوسي په دغه ځای کې چې کېږي تعبیر کېږي، چې موږ وایو په دغه ځای کې هسته او سایتوپلازم موقعیت لري. ورپسې دندرایټونه دي. دندرایټونه چې دي دا د درختې په شان شاخلې ته ورته جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشا اخلي، او کوم پیغامونه چې دوی مثال د کوم غړو څخه لاسته راوړي، کوم نیورونونه چې دوی ته پیغامونه رارسولي نورو، د دغه لارې دوی هغه پیغام اخلي او حجروي جسم ته لېږدوي تر څو هلته تعبیر سي. ورپسې د اکسون برخه ده. د اکسون په برخه کې موږ وایو دا چې دی خپله د حجروي جسم څخه وتلی اوږد جوړښت دی، چې په دې کې چې دی دا کوم پیغام چې په حجروي جسم کې تعبیر شوی اوسي هغه د دې اوږد جوړښت له لارې و نورو نیورونونو پورې رسېږي تر څو هغه اصلي برخې ته ځان ورسوي. او موږ چې وایو د دې د کوم د اکسون د تر ډېره برخه چې ده هغه د مایلین په نامه د یو پروټیني او شحمي پرې دې په واسطه چې سوی ده پوښل سوی ده. ورپسې رازو د نیورون جوړښت. نیورون چې دی هغه لکه څنګه چې موږ مخکې وویل نیورونونه چې دی مختلف جوړښتونه لري. یو دغه کوم مشخص شیان چې دی سایتوپلازم او هسته دا پکښې کې مشخص دی، او جوړښت یې پکښې کې مشخص دی، یعنی په ټولو کې وجود لري. نور دی چې دی د شکل له مخې یو د بل سره توپیر لري چې دوی عموما په درې ډوله پیدا کېږي، چې یو یې حسي نیورونونه دي، حرکي نیورونونه دي او ارتباطي نیورونونه دي. دوی هر یو خپله مشخصه دنده سرته رسوي. حسي نیورونونه چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی د حسي غړو څخه اطلاعات راټولوي او نخاع ته یې لېږدوي، او د نخاع څخه دغه رقم مغز ته لېږدول کېږي. او پاتې سو حرکي نیورونونه چې دي هغه په مغز کې کوم فرمانونه چې مثال ورکوي و بدن ته هغه تر غړو پورې رسوي، یا مثال کوم حسي نیورونونه چې پیغام رسولی اوسي هغه چې کله تعبیر کړل سي، د تعبیر وروسته د حرکي نیورونونو په واسطه هغه خپل مشخص غړي ته ځان شي کوي رسي. ورپسې ارتباطي نیورونونه دي. ارتباطي نیورونونه چې دي هغه د حسي او حرکي نیورونونو ترمنځ شي کوي اړیکه ټینګوي. کله چې دوی پیغامونه لېږدوي په دغه وخت کې د دوی دواړو ترمنځ شي لېږدوي ټینګوي اړیکه ټینګوي. ورپسې رازو د نیورون د ډولونو وروسته یو بله اړینه موضوع چې سیناپس دی، موږ وایو دا چې دا یو فضا ده چې د نیورونونو ترمنځ شي کېږي وجود لري، او دا هغه ځای دی چیرې چې د عصبي حجرې پای د بلې عصبي حجرې یا هدف حجرې سره شي کېږي اړیکه نیسي. سایناپس چې دی د سایناپس له لارې موږ وایو عصبي سیګنالونه د کیمیاوي موادو یا برقي جریان په واسطه شي کېږي انتقالیږي، چې دغه کیمیاوي توکي چې د دغو دوو دانو نیورونونو ترمنځ وجود لري هغه د استایل کولین په نامه سره یادیږي. یعنی دغه برخه چې دی د استایل کولین کیمیاوي توکي تروشه کوي، چې په دغه ځای کې هغه کوم پیغام چې هلته دلته څه کېږي په دغه کیمیاوي فضا له لارې د یو نیورون څخه بل نیورون ته لېږدول کېږي. ورپسې رازو د انسان عصبي سیستم موږ وایو. د انسان عصبي سیستم چې دی یو تر ټولو پیچلی او حیاتي سیستمونو څخه دی، او عمومي توګه دا چې دی موږ په دوو برخو یې ویشو، چې یو یې محیطي عصب دی او یو هم مرکزي عصب دی. چې محیطي عصب چې دی هغه مطلب زموږ د بدن په ډیرو د محیطونو کې قرار لري، او مرکزي عصبي سیستم کې چې دی هغه مغز او شوکي نخاع راځي. یعنی دوی په مرکزي یا هم سنټرل سیستم کې موږ حسابو، نرو سیستم کې حسابو، او بل چې دی هغه محیطي عصبي سیستم چې موږ نور پاته د بدن ټوله سیستمونه چې دي کوم عصبي برخې چې ورغلي دي، عصبي رشتې چې ورغلي دي، هغه به د چې په نامه سره یادیږي، د محیطي عصبي سیستم په نامه سره یادیږي. او خپله عصب چې دي هغه موږ وایو د اکسون او دندرایټونو چې ده مجموعه. اوس نو رازو دا کوم دوه محیطي او مرکزي عصبي سیستمونه چې وه هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی رازو مرکزی عصبی سیستم ته. په مرکزی عصبی سیستم کې موږ تاسې وایو چې مغز او شوکي نخاع شامل ده. چې د مغز مرکزی عصبي سیستم اصلي برخه ده، چې موږ وایي په ټول بدن حواس او فعالیتونه چې کوي د مغز په واسطه کنټرولیږي، او د انسان عصبي سیستم چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او هم ژغي د دوی ترمنځ راولي. راځو اوس نو د دوی کوم برخې چې دي، یعنی شوکي نخاع او مغز چې دی، دوی په تفصیل سره څه کوي. مغز چې دی هغه موږ او تاسې په انګلیسي کې چې برین ورته وایو، د انسانانو د مرکزي عصبي سیستم تر ټولو مهم او پیچلې برخه ده. موږ وایو دا چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او تنظیم هم د دوی په غاړه دی. تنظیمولو کار ورسره مثال تفکر دی، احساسات دی، حافظه ده او حرکت، دا ټول څه کوي د مغز په واسطه کنټرولیږي. مغز چې دی له سلګونو میلیاردو نیورونونو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، او د هغه لارې د بدن نورو برخو سره څه کوي اړیکه نیسي. د مغز ځانګړتیاو ته راځو. مغز چې دی هغه تقریبا موږ وایو په یو بالغ انسان کې چې دی تقریبا د 1.2 څخه تر 1.4 کیلوګرامه پورې وزن لري، او لکه څنګه چې موږ په تیل وستونو کې هم ویلي وه چې د مغز چې دی هغه زموږ د سر د کوپري په واسطه یا جمجمې په واسطه ساتنه ورڅخه کیږي تر څو صدمه ورته ورسیږي. او مغز چې دی شاوخوا 6.8 میلیارد نیورونونه مثال پکښې کې دي چې د سیګنالونو په لېږدولو کې مهم رول لري. او لکه څنګه چې تاسې ټوله د دغو موضوعاتو څخه به اخیستي اوسئ چې مغز چې دی هغه ډېر اهمیت لري. مغز موږ وایي د انسانانو د شخصیت، احساساتو، تخلیقي وړتیا او فزیکي فعالیتونو د کنټرول مرکز دی. د مغز روغتیا چې ده د ټول بدن لپاره حیاتي ده، او هر ډول زیان یا ناروغي چې ده د ژوند پر کیفیت جدي اغیزه کولی سي. اوس نو راځو، موږ وایي مغز چې دی هغه په دوه ډوله دی، دوه برخې لري. یعنی د مغز کې چې دی مختلف جوړښتونه وجود لري چې د هغه څخه موږ راځو لومړی لوی دماغ وایو. لوی دماغ چې دی موږ او تاسې وایو چې په د خپله د مغز تر ټولو لویه برخه ده چې ډېرې لوړې ژورې پکښې کېږي، چې د لوی دماغ چې دی په دوو برخو باندې ویشل سوی دی. او موږ وایو په دې برخه کې د انسان د فکري، حسي او حرکي فعالیتونو تنظیمول او کنټرولول موجود دي. یعنی د دوی دغه لوی دماغ په واسطه دغه کارونه سرته رسیږي. او موږ وایو چې د دې کوم موږ وویل چې دا په دوو نیمو کرو باندې ویشل سوی دی، چې کیڼه نیمه یا چپه نیمه کره چې ده هغه د منطق، تحلیل، ژبې او ریاضیات لپاره مسؤوله ده. همدارنګه ښي نیمه کره یا راسته نیمه کره چې ده هغه د تخلیقي فعالیتونو، هنر، تصور او احساسات لپاره مسؤوله ده. او بل موږ وایو لوی دماغ چې دی د دې کوم راسته نیمه کره چې ده هغه د بدن د چپه خوا په واسطه څه کیږي، د دې هغه حسي پیغامونه چې دی د بدن د چپې خوا څخه ورته راځي. او چپه نیمه کره چې ده هغه زموږ د بدن راسته نیمه د زموږ د بدن راسته برخې کوم حسي پیغامونه چې دی هغه څه کوي کنټرولي. ورپسې راځو د موږ په هایپو تلاموس او تلاموس پیژنو. تلاموس چې دی هغه موږ وایي د مغز یوه اساسي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکینی مغز کې موقعیت لري. او موږ وایو دی چې دی تر هایپو تلاموس پورته موقعیت لري، او تر لوی دماغ کښته موقعیت لري. لوی دماغ په منځ کې تقریبا موقعیت لري چې مهمې دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو چې حسي معلوماتو پروسه چې د هغه د دې په واسطه کنټرولیږي، د حرکت فعالیتونه دي یا حرکي فعالیتونه چې د هغه د دې په واسطه تنظیمیږي، د احساساتو او هوښیاري کنټرول دی. همدارنګه د سیګنالونو لېږد هم د دغه مرکز په اړه باندې چې کېږي مربوط، یعنی په هایپو تلاموس باندې، په تلاموس باندې مربوط کېږي. او تلاموس چې دی موږ وایو ډېر اهمیت لري چې د بدن او مغز ترمنځ اړیکو تنظیمولو لپاره حیاتي ده. که تلاموس زیانمن سي، دا کولی سي چې د احساسات، حرکتونه یا حسي درک په فعالیتونو کې چې راوړي ستونزې رامنځته کړي، چې په انسانانو کې حتی ځینې وخت کېدای سي فالج، بې حسي یا هم د هوښیارۍ د کمزورتیا لامل کېدلی سي. ورپسې هایپو تلاموس وایو. هایپو تلاموس لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې تر تلاموس چې شي لاندې، تر تلاموس لاندې قرار لري، او دا د مغز یو کوچنی مګر ډېره حیاتي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکینی مغز کې د موږ وویل چې تر چې شي لاندې، تر تلاموس لاندې موقعیت لري. او موږ وایو هایپو تلاموس چې دی هغه ډېرې دندې سرته رسوي، مثال د بدن تودوخه کنټرول، یعنی ډېر حیاتي عملیې سرته رسوي. همدارنګه د هورمونو تولید دی، او بل موږ وایو د اشتیا او تندې تنظیم هم د دې په غاړه دي. د خوب او ویشتان د مثال د ورشتانو شوالی دا ټوله چې دي څه دي زموږ خوب او ویشېدل دا هم د دې په غاړه دي. احساسات کوم احساسات چې موږ دغه کوو ښکاره کوو هغه ټوله د دې په غاړه دي. د وینې فشار او د زړه ضربان ټوله د څه کوي تنظیموي. نو د دې څخه معلومیږي هایپوتلاموس هم زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دی، په عصبي سیستم کې ډېر مهم رول لري. ورپسې راځو کوچنی دماغ پیژنو. ورپسې کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د مغز یو حیاتي برخه ده، لکه دا نور چې د بدن ټول حرکتونه توازن او همغږي څه کوي کنټرولوي. دې ته که چیرې زیان ورسیږي زموږ کوم حرکت چې موږ ژکو، یعنی کیدلی سي زموږ د فلج یا زموږ د حرکت د له منځه تللو لامل هم سي. او کوچنی دماغ چې دی هغه موږ د دماغ په د مغز په ورستنی برخه کې د مغز د لوی برخې لاندې او د مغز د ساقې شاته موقعیت لري، چې تقریبا موږ وایو وزن چې دی لس فیصد مغز لس فیصد وزن جوړوي. او د مغز ټول نیورونونه نیمایي برخه هم په دې کې وجود لري. موږ وایو دی چې دی ډېر دندې سرته رسي، لکه مثال د حرکتونو همغږي ده، د توازن او دریز کنټرول دی، د زده کړو او مهارتونو تنظیم دی، همدارنګه تر ټولو اساسي چې د حسي او حرکي معلوماتو همغږي ده. که چیرې دې ته زیان موږ ویل ورسیږي چې زموږ د بدن کم توازن چې دی هغه موږ څه کول لاس ورکو. همدارنګه موږ وایو چې کوچنی دماغ چې دی هغه ډېر اهمیت لري، نو باید د دې سره ډېر احتیاط وسی. ورپسې راځو د مغز ساقه. د مغز ساقه چې ده هغه موږ وایو چې په سپاینل کورټ کې ترمنځ قرار لري او ډېر حیاتي غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس څه کوي کنټرولوي، چې تر کوچنی دماغ لاندینی برخه کې قرار لري. او بل موږ وایو په دې کې جوړښتونه چې د میډولا اوبلیګنت په نامه سره دیږي د مغز ټولو کښته برخه کې قرار لري او غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان د دې په واسطه شي کیږي کنټرولیږي. ورپسې راځو شوکي نخا. شوکي نخا چې د هغه موږ وایو ډېر مهم اساسي دندې سرته رسي، چې موږ ویل د زموږ د سپاینل کورډ په برخو کې قرار لري، چې شوکي نخاع چې ده هغه موږ وایو دا کم سیګنالونه چې دي هغه تر مغز پورې څه کوي لېږدوي، چې فزیکي او حیاتي فعالیتونه هم د دې په واسطه کنټرولېږي. او د کوم ژوندي موجودات لپاره چې دي ډېر اهمیت لري، مثال په یو اساسي جز دی. او هر ډول زیان په دې برخه کې د بدن د حرکت حس او د نور فزیکي فعالیتونو کنټرول باندې جدي تاثیر اچي. چې موږ وایو خپل شوکي نخاع چې ده هغه دوه ډوله پکې کې وجود لري، چې یو بطني دي او بل چې حسی دی، چې دوی هر یو مختلف دندې سرته رسي. ورپسې محیطي اعصاب وایو چې محیطي اعصاب چې دی هغه یو دیش جوړې نخا او دولس جوړې مغزي اعصاب پکې شامل دي، چې خپل په دوه ډوله دي، ارادي اعصاب او غیر ارادي اعصاب. چې ارادي چې دي زموږ په کنټرول کې او غیر ارادي زموږ کنټرول کې نه. او موږ وایو مثال د پراسبي سیستم د روږدي کېدو اغېز چې دي، مثال کچیر الکول کوم کسان وي شي هغه د دې د سیستم د خرابېدو لامل کېږي، یعنی د ساينپس په منځ کې کوم کیمیاوي مواد دي وی د خرابېدو لامل کیږي. دا زموږ نن موضوع اخیری برخه کې راځو. موږ او تاسو درې پښتنې لرو، دا درې پښتنې تاسو د ځان سره ځواب کړئ. لومړی سوال، د ساين اپس کلمه د څه شي نمایندګي کوي؟ دویم سوال، د لوی دماغ اساسي دنده کومې دي؟ دریم سوال، عصب د څه شي مجموعه ته وایي او ارادي او غیر ارادي عصب څخه مطلب څه شي؟
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بست. شنو غلاست لسم ټولګي و نه هم لوسته. نن راځو د تیر لوست په ادامه د دې پاتې برخه زده کوو. په تیر لوست کې موږ او تاسو جنټیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړل، چې جنټیک چې دی هغه د والدینو څخه و د هغوی بل نسل ته د ارثي خواصو د لېږد څخه بحث کوي. او په موږ کې چې کوم خصوصیات ټول معلومیږي هغه د والدینو څخه موږ ته راپاتې دي. او ورسره مو ځینې نور موضوعات و چې د مندل تجربې وې، لومړۍ تجربه او دویمه تجربه مو یې وویله او هغه مو زده کړل. نن ورځ راځو د جینیټیک پات برخه نور موضوعات هم وایي. زموږ درس به د شپږمې صفحې څخه تر دوه اویایمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع چې ده هغه وراثت او صفتونه دي. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو په تیر لوست کې موږ د مندل تجربې وویلې، په وراثت او صفتونو کې چې و مندل اخر خپل د تجربو په پایله کې دغه نظریه وړاندې کړله چې ټول موږ د کم مثال خواص چې لېږدول کېږي یا د کم نبات چې د پراغه باندې تجربې وکړل، دې پایله ته ورسېدي چې یو ځانګړتیا دوه صفتونه لري. مثال د خبرې هغه دغه کم رنګ چې په نظر کې نیول و هغه رنگ به د سپین او ارغواني د یو ځای کېدو څخه لاس راغلی، چې دوه صفتونه دغه رنګونه و چې ارغواني او سپین و، او ځانګړتیا یوازې رنگ د په نظر کې نیوي، یا هم د دوی هغه ګونځیوالي و چې تخمه په نظر کې، د دوی ګونځیوالي او صفوالي په نظر کې نیوي، چې هغه صفتونه او یوازې ځانګړتیا و. موږ وایو لکه څنګه چې مندل دا خبره وکړله او د پیل ته ورسېدی چې د والدینو مور او پلار څخه یو خاصیت د مور او یو هم د پلار څخه و نوي نسل ته ورکول کېږي، چې هغه د جین په واسطه دغه کوم خواص چې دوی استي دغه ارث چې اخیستل کېږي د جین په نامه سره یادیږي، چې جینونه چې دي هغه یو د پلار څخه او یو د مور څخه و بل نسل ته ورکول کېږي، چې جوړه جینونه چې دي هغه د علیل په نامه سره یادیږي. علیلونه چې دي هغه د دوو متبادل مثال یو صفت د پر دوو متبادل حالتونو څخه عبارت دي، او علیلونه هم مثال د هر قد د پر جلا علیل، د ورشتان د رنگ د پر جلا علیل، یعنی د ټول خواص چې د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي د هغه جینونه هم مشخص دي او علیلونه هم مشخص دي چې د یو د مور او یو د پلار څخه اخیستل کیږي، چې په دې کې ځینې غالب او ځینې مغلوب پاتې کیږي. مثال د خبرې کچیر موږ لوړ قد والدین په نظر کې ونیسو، دوی چې او یو ټیټ قد والد په نظر کې ونیسو، مثال پلار جګ ووسي او مور قد یې ټیټ ووسي، د دوی کم نسل چې مثال منځ ته راځي هغه چې دی اول نسل یې لکه څنګه چې وویل کچیر دوی خالص جینونه کم جینونه چې وه خالص و، په هغه صورت کې د دوی ټول نسل لوړ قد والا راځي، او کچیر خالص نه و نو بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایو چې د دوی درې یو پر درې دغه تناسب به واخلي، نسبت به واخلي، یعنې یو دانه به پکې کې ټیټ قد او درې نور به لوړ قد ولري. او ځینو خلکو په دې باندې فکر کوي چې کم د دې کم نسل چې لاس ته راځي هغه به منځني قد ولري، یعنی نه به لوړ قد نه به ټیټ قد، خو مندل دغه نظریه چې دوی به منځني قد ولري یا مخلوط به اوسي دا نظریه مکمله رد کړله. بل رازو جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. فینوټایپ چې دی کم خواص چې ښکاره کیږي فزیکي ډول ظاهري بڼه چې ده هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي، او کم چې موږ ته جینونه راښکاره کوي هغه د جینوټایپ په نامه سره یادیږي. مثال د خبرې که چیرې زه د ګل سپینوالي په نظر کې ونیسم، د سپین ګل چې دی هغه موږ په کوچني پی پی، او یا مثال ارغواني رنګ چې دی هغه په غټ پی پی، او سپین رنګ چې دی هغه په کوچني پی پی سره ښیو. اوس که چیرې هغه کم نسل چې لاس راځي هغه ارغواني رنګ لري، دا رنګ چې ښکاره کیږي هغه غالب چې دی هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي. که ارغواني رنګ ولري هغه به مثال غټ پی او کوچنی پی اوسي، یا به هم دواړه غټ پی ګانی اوسي چې هغه به د چې څه په نامه سره یادیږي، جینوټایپ. یا که چیرې سپین رنګ ولري په هغو کې به دوه کوچنی پی ګانی راغلي اوسي چې هغه به موږ د چې په نامه سره یادو، جینوټایپ. یعنی کم چې موږ ته جینونه راشي، یعنی داخلي جینټیکي جوړښت یې موږ ته راشي هغه د جینوټایپ په نامه سره، او کوم چې ظاهري بڼه راشي هغه د فینوټایپ په نامه سره یادو. ورپسې راځو دوه نور مطلبونه چې د هوموزایګوس او هیدروزایګوس دي. هغه پیژنو هوموزایګوس چې دي هغه موږ ته خالص خاصیت راشي، مثال کوم چې ژوندۍ موجودات چې صفت یې چوسه خالص اوسه هغه د هوموزایګوس په نامه سره یادیږي، او کوم چې الیلونه فرق ولري یعنی نه خالص اوسه هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي. د مثال په ډول که چیرې موږ غټه دوه تیګانی اوسه چې هغه غالب اوسه ارغواني رنګ په نظر کې ونیسو، چې غټه تیګانی اوسه هغه هوموزایګوس دي، یا کوم چې سپین خالص رنګ اوسه یعنی دوه کوچني تیګانی ګانی اوسه هغه هم په هوموزایګوس کې راځي، ځکه چې د دوی الیل چې شې دی یو ډول دی خالص دی. او کچیر مثال غټه تی او کوچنی تی پکښې کې راغلي اوسه، یعنی یو خاصیت پکښې ښکارا او یو پکښې مغلوب پاتې شوی اوسه، هغه به د هیتروزایګوس په نامه سره دی، یا هم نه خالص. پس رازو د مندل فرضیه وای. مندل چې وو هغه چې کله کوم تجربه سرته ورسولې هغه په پای د خپل د تجربو په پایله کې فرضیه وړاندې کړلې. چې نوموړي نظریې چې دي فرضیې چې دي هغه تر نن ورځې پورې په کار ویل کېږي او د استفادې وړ دي. لومړۍ نظریه یې دا وه چې جینونه چې دي هغه مثال ځانګړي خاصیتونه یو ځانګړي خاصیت دي او چې په دغه ځانګړي خاصیت کې یو جین د مور څخه او یو هم له پلار څخه راځي. دوهم فرضیه دا وه چې جینونه چې دي متبادلې نسخې لري. چې مثال د خبرې موږ وایو د مشانګو په نبات کې چې وو د ګل رنگ د دوه لیلونو سپین او اروانی څخه رامنځته کېدی. درېیمه فرضیه دا وه چې موږ وایو کله چې متفاوت الیلونه سره یو ځای کېږي د موږ وایو په دغه ځای کې مختلف خاصیتونه په مقابل ډول ښکاره کېږي او بل یې الیل د لید وړ نه وي. مثال په دې کې به یو غالب وي او یو به هم چې همیشه مغلوب وي په دوو خاصیتونو کې چې کوم الیل چې کوي د یو نسل څخه بل نسل ته وړي. او څلورمه نظریه دا وه چې مندل چې وو هغه په دې عقیده وو چې جینونه چې دي هغه ګمیټرون ته انتقالېږي او جینونه چې دي هغه د بل جین ځای نه نیسي، یعنی د بل جین پر ځای باندې نور ځای هر یو خاصیت خپل ځانته مشخص جین لري. مثال د خبرې د مشانګو رنگ چې وو جوړه جینونه چې وو هغه خپل ځانته وو او قد چې وو هغه به خپل ځانته مختلف جینونه درلودل. د قد جینونه چې دي د رنگ پر جینونه باندې نور ځای او د رنگ جینونه د قد پر جینونه باندې اغیزه نه اچي. ورپسې راځو د پونیت مربع وایو. په 1905 کال کې د رینالد پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه عالم و چې هغه د تزویج دغه عملیه په ډېر یو اسانه طریقه سره وښودله چې د هغه په افتخار دغه کوم طریقه چې وه د پونیټ په نامه سره یاد سول. هغه یو چوکاټ جوړ کړي او کوم مثال دغه جینوټایپ او فینوټایپ چې وه هغه په دغه ډول سره ورته ښکاره کړل. مثال یو خو چې وو سپین رنګ دغه و ګل و او بل هم ارغواني رنګ و چې سپین رنګ پکشي کې پټ او ارغواني رنګ و پکشي کې غالب و. چې په دې سره د دغه کوم چوکاټ چې جوړ کړی و په پورتنۍ برخه کې به د سپین رنګ ور کړیو او په دې برخه کې غالب ارغواني رنګ ور کړیو. څلور خاني ور کړیو دا چوکاټونو ته او سپین رنګ چې په کوچنی پیسره او ارغواني رنګ په غټ پیسره شو دلی و چې په هر خانه کې یو د سپین او یو هم د ارغواني رنګ د ور سره یو ځای کړي چې کوم نسل هم سکه دی ټول چې و غټ پی کوچنی پی غټ پی چې هغه غټ پی پټ شي وو غالب وو او رنگ یې ارغواني رالی. چې دا طریقه چې د ډیر کارونه چې کړل ورته آسان کړل. ورپسې راځو د تزویج آزموینه. ډېرې وخت داسې مخامخ کېدل چې مثال ځینې شان و چې دی به د هغه په کوم خاصیت چې و نه پیدل چې دا خالص دي او که نه خالص دي. مثال هغه به داسې کوله چې هغه نوموړی یو نبات و که چېرې هغه لوړ قد درلودی دوی په دې نه پیدل چې دا اوس خالص دی او که نه خالص دی. نو دغه د دې د معلومول دپاره دغه غټ قد د معلومول دپاره د لنډ قد لرونکي نبات سره تزویج کول. که چیرې بل نسل یې ټوله چې وه غټ قد لرونکي وه نو په دې سره پوهېدی چې هغه څه دی خالص دی. او که چیرې په هغه کې درې لوی قد لرونکي او یو هم چې وی کوچنی قد په دې سره پیدا چې هغه څه دی ناخالص دی. چې دا طریقه د دې سره مرسته کوله چې د تزویج ازموینه وکړي او په دې باندې پوه شي چې آیا دا نبات خالص دی او که ناخالص دی. ورپسې راځو د وراثت احتمال او احتمالات وایو. وراثت او احتمالات کې چې دی مثال موږ وایو احتمال خو خپله کېدلی سي چې احتمال صحیح اوسي او یا هم غلط اوسي. چې د احتمال موږ تصادفي پیښه په نظر کې نیسو ځینې وخت بې له دې چې د ازموینه سرته ورسو د هغو خصوصیاتو ځینو نورو شیانو ته په کتو سره موږ څه کوو یو فیصله کوو. هغه چې دی په موږ احتمال چې دی په مختلفو طریقو سره ښولی سو. مثال د خبرې د عدد په طریقه سره ښولی سو چې داسې ولیکو یو فاصله لا یو ولیکو یا هم په کسری باندې سره چې یو پر یو باندې او یا هم د فیصدی په ډول سره چې لس سل فیصد یا څونه فیصدی چې وګورم. مثال موږ احتمال پکې کې ولرو یا شک پکې کې ولرو هغه چې کو په هغه ډول سره حسابو. او که چیرې موږ پوسو چې احتمال وجود نه لري یعنی تاسو هیڅ ډول احتمال په هغه کې نه لري هغه به موږ د سلیکالی سو چې 0.0 ولیکو.
د دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو.